سلام شهدا مشال ریډیو د شاهین بنری ما په دغه افساتا خبری غړې کې ستاسو هر کلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمونه نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصری لرو خو اړمبه د سیمې ونړې د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارا نن په اوم ورځ هم د مسافرو او سامان لګدونکو گاډو پر مخ تړلې پرته ده. په کوټه کې ځلی چارواکو پښتو اکیډمي تړلې ده او د جنوبی کوریا استخباراتي ادارې ویلي چې شمالي کوریا خپل نور پوځیان روسیې ته لیږلي دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارا نن په اوم ورځ هم د مسافرو او سامان لګدونکو گاډو پر مخ تړلې پرته ده. د مشال ریډیو خبریال وایي چې دا مهال په تورخم کې لسګونه مالونکي گاډي افغانستان ته د تلو په انتظار دي. په دې گاډو کې میوې، سبزیانې او نور خوراکي توکي بار دي. همدارنګه یو شمېر ناروغان او مسافر بیرته پېښور ته ستانه کړل شوي او ځینې بیا په تورخم کې په هوټلونو کې دیره دي. په دغه اړه افغانستان ته د سامانونکو گاډو یو ډرایور عمران وایي چې د لارې تړل کېدو د تاوان سره مخ کړي دي.
لار بند ده او ظلم خولې ته راغلی دی. دغه ګیټ باره کې بس پلوم لانجې دا وی دی دې مخیم شته دی ولا چې دومره لاریان شوي خو چې کور کې وړو درک نه لګي وړو غم کپلار مسبای ویلي لسګون درک نشته څه وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني او امنیتي ځواکونو د پروري په 21مه وروستو لغې تورخم لاره وتړله چې د دوی په خبره افغان طالبانو په لنجمنو ځایونو کې تعمیراتي چارې روانې کړې دي. بلخوا په افغانستان کې طالبانو حکومت چارواکي وایي چې پر خپل خاوره تاسیسات جوړي او دا چې پاکستان لوري بې له خبرداري لاره تړلې او اولسې له ستونزو سره مخ کړې دي. د بلوچستانو د یووالي کمیټې ویلي دي چې په بلوچستان کې د زده کوونکو استادانو او پوهانو په جبري توګه د لادرکه کېدو او هدفي وژنو پیښې زیاتې شوې دي. کمیټې پرون په کراچۍ کې د احتجاج پر مهال د بشري حقونو په تنظیمونو غږ وکړ چې د بلوچستانو د لادرکه کېدو او ماورای عدالت وژنو ضد له دوی سره ودرېږي. پر دې مهال د کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوس مشالېډو ته وویل چې په روان کال کې څه باندې 200 بلوچستان په جبري توګه لا درکړل شوې دي. بلوچستان د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې د خلکو په ورکولو او وژلو تورنوي. خو د پاکستان فوج په پراخ کچ د خلکو او د ورکولو تورونه ناسم بللې دي او وایي چې ځینې کسان چې بې درکه بلل کېږي اصلا له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي او ځینې د عملیاتو او انخطو پر مهال وژل شوي دي. د ابوظبي ولیاحت شیخ خالد بن محمد بن زاید النهیان نن پاکستان ته رسیدلی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو لیکلی دی چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداری په نور خان هوایی ډګر هغه ته هرکلی وکړه. د پاکستان د بارونو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د ابوظبي د ولیاحت سره به په دغه سفر کې وزیران، لوړپوړي چارواکي او د سوداګرۍ ټولنې مهم غړي هم وي. په بیان کې ویل شوي دي دا لیدنه د پاکستان او متحده عربی اماراتو ترمنځ د دو اړخیزه اقتصادي همکاریو د لا پیاوړتیا لپاره د ګډې ژمنې څرګندونه کوي. په کوټه کې ځلی چارواکو پښتو اکیډمي تړلې ده. د کوټه ډیپټي کمشنر سعد بن اسد پرون مشال لیډو ته ویلي چې دوی د اقدام د هغه زده کوونکو لخوا د شکایت ترلاسه کېدو وروسته کړی دی چې وایي د اکیډمي مشرانو یې په کتابتون کې د مقابلې د امتحانونو لپاره په مطالعې بندیز لګولی و. هلته د پښتو اکیډمي مشر حافظ رحمت نیازی پرون مشال لیډو ته وویل چې دوی ته د اکیډمي بندولو په اړه د ضلعي انتظامیې لخوا هیڅ نوټس نو ورکړل شوی. د پښتو اکیډمي چارواکي وایي چې که حکومت اکیډمي خلاصه نه کړه نو پر ضد به عدالت ته ځي. په کوټه کې پښتو اکیډمي په کال 1901 کې جوړه شوې ده. د کډوالو د مرستې لپاره جوړې ګډې کاري ډلې د پاکستان له حکومت غوښتي چې په زوره د افغان کډوالو له ویستلو ډډه وکړي. د مدني فعالانو، قانون پوهانو، د بشري حقونو فعالانو او سیاستوالانو لخوا د کډوالو د مرستې لپاره د جوړې شوې ګډې کاري ډلې جاینټ ایکشن کمیټې فار ریفیوجیز مشرانو پرون په اسلام آباد پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت وویل چې په زور د افغان کډوالو ویستل د بشري حقونو او نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. د پاکستان حکومت د دې تازه سرګندونو په اړه سندې ویلي خو په کال 2023 کې د بې اسناد افغان کډوالو وستلو پریکړه کړې وه او دغه لړۍ تر اوسه روانه ده. او د جنوبی کوریا استخباراتي ادارې ویل دي چې شمالي کوریا خپل نور پوځیان روسیې ته لیږلي دي او یو شمېر د یوکرین له پولې سره نږدې په کروسک سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرښه بیرته ځای په ځای کړي دي. د جنوبی کوریا ټی این ټلویزیون نن د استخباراتي ادارې په حواله راپور ورکړی دی چې په سمدستي توګه د ځواکونو شمیر لا معلوم نه دی. د جنوبی کوریا او د غربي هیوادونو استخباراتي ادارو ویلي دي چې تیر کال د شمالي کوریا شاوخوا 11,000 پوځیان روسیې ته لېږدول شوي وو چې په کورسک سیمه کې د یوکرین په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. دا وو د دې خبرونه. خبرونه مو ورځ اوریدونکو د خبرونه در پای کر سره پاتې شین او د نورو راپورونو ترڅنګ دا هم اوریدئ شئ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارا نن په اوم ورځ هم تړلې پرته ده.
د ګیر باره کې بس په لوم لانجی دا وی دی د مخیم شته دی ولاج دومره راریان شو یو خج کور کې وړو درکم نه لګي وړو غم کپلار مسبای ویلی.
دا جنوبی وزیرستان خلق وایي چې د دوی د اوږد احتجاج باوجود د انګور اډې تجارتي لارا نه ده پرانستل شوې.
ستاره مهینه وشوه چې د میز د انګور اډې بارډر باندې پر لښ روکړای دی. دلته میز ویزا پاسپورت په بارډر باندې نه مانی.
او جوائنټ ایکشن کمیټه د پاکستان په حکومت غږ کړی دی چې په زور دی افغان کډوال نو باسي.
سلویختو کلو کاروبار سړی ته وایي چې په یو میاشت کې خپل کاروبار پرېږده ولاړ سه. دا بل مشکلې موږ پاکستان حکومت ته ریکویسټ کوو چې د خپل پالیسی باندې نظر ثانی وکړي.
د سیمې اورنن هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو. روز مګړومبه موضوع ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارې د ترل کېدو یو ونه پوره شو. هلته ایثار مسافر او د تجارتي ګاډو ډرایوران وایي چې د لارې ترل کېدو له کبله د ستونزو سره مخ شوي دي. سوداګر وایي چې دوی مالونه خرابېږي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د پرورې په یو ویشتمه تور پورې کړی وو چې طالبانو په ممنوعه سیمو کې مورچې جوړولې نو ځکه دا لار وتړله. خو طالبان وایي دی په خپل خوا کې مورچې جوړې کړې دي. په دغه اړه تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
په تورخم کې دواړو خواو ته لا هم د کسټم او امیګریشن دفترونه تړلې پراته دي او دواړو خیز تجارت ولاړ دی. زیاتره مسافر او ناروغان له تورخمه بیرته پیښور ته استانه شوي او ځینې هلته په جماعتونو یا هم په ځایي هوټلو کې د دې دروازې خلاصېدو ته انتظار وباسي. په تورخم ټرمینل کې افغانستان ته مال وړونکي په لسګونه ګاډي ودرول شوي او ډرایوران وایي چې له یو شمېر کړاوونو سره مخ دي او باید دا لار ورته خلاص کړل شي.
نوم عمران دی. لار بند ده او ظلم خولې ته راغلی دی. دغه ګیر باره کې بس په لوم لانجی دا وی دی دې مخیم شته دی ولاج دومره راریان شوي یو خج کور کې وړو درکم نه لګي وړو غم کپلار مسبای ویلي لسګون درک نشته څه وکړو. ولا چې یخنیم شته دی او شپم گزاره ده کوي څه وکړو. مسافری ده.
نوم مشر بدر خان دی.
څه را بار کړی او چرته رواني؟
سیمټ را بار کړی دی کابل ته وړو او دومره بارانونه وشو پلاستیکونه ورته په څلور څلور روپۍ اخلو ټولم لکه چې دام لام د کټول پردي مالونه را باندې تاوان شو. د خیر د گیټ کولاو شي او په ترانسپورټ خلک روان شهر سره بسم دی گاډو لناستي ولا پک دالین روان کی دواړه په لو دی الله د خیر معاملې کی چې دا گیټ خو کولاو کی ور سره خپل بچو ته یو قبر رزق وګړي. ډیر مشکلات کی ګیرو مونږ او د سو یخنی او ټولونو کی ټوله پیسې په ولاړه خوري خرچې د گاډو.
د پاکستان امنیتي ځواکونو تورخم دروازه د فبروري په 28 نیټه هغه مهال وتړله چې کله افغان لوري ته د طالبانو حکومت سرحدي ځواکونه له نوو تاسیساتو او پوستو جوړولو منع کړل او دوی ته ویل چې دا تعمیراتي کارونه په لانجمن او ممنوعه ځایونو کې روان دي خو طالبانو خپل کار ته دوام ورکړ. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دوی په تورخم کې خپل حدودو کې په خپل خاور باندې تاسیسات جوړوي او دا لنجمنه یا ممنوعه سیمه نه ده او پاکستان بلا جوازه د تورخم دروازه ورتړلې ده. د تورخم دغه کشاله د حل لپاره د فبروري په څلرشتمه نیټه یوازې یو وار د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالب چارواکو ترمنځ مذاکرات شوي. یو بل ته د تاسیساتو جوړول په حق له خپل خپل تحفظات وړاندې کړي او د تورخم دروازې د خلاصون په حق له پکې کومه پریکړه نه و شوې. په تورخم کې پاکستانی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې تمه کېده د فبروري په 15مه او 16مه نیټه به له کابله کوم لوړ پوړی پلاوی تورخم ته سفر وکړي او د پاکستان امنیتي ځواکونو سره به یو وار بیا مذاکرات وکړي، خو تر اوسه څوک نه دی ورغلی او نه هم کومه بله غونډه شوې. په تیر وختونو کې هم د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو یو بل تعمیراتي کارونو څخه منع کړي او تورخم دروازه ورسره څو څو وارې تړل شوې او بیا د مذاکراتو په نتیجه کې بیرته خلاصه کړل شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال راډیو ته وغواګیاست. اوس موږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاري اوري.
د جنوبی وزیرستان انګور اډې سیمې اوسیدونکو وایي چې لا هم حکومت له افغانستان سره د انګور اډې تجارتي لارې نه ده پرانستې. دی وایي چې د انګور اډې احتجاجي درنې مشرانو تیر میاشت افغانستان ته په تجارتي گاډو خپل لګولې بندیز لري، خو حکومت هم لا لار تړلې ده. بلخوا لسیمې د قومي سملې غړي وایي چې په سیمه کې د بدمنې لوجې د دغې لار د پرانسترو لپاره ګامونه نشي پورته کېدي. تفصیل اشتیاق مسید راکي.
د سویلی وزیرستان انګور اډه سیمې اوسیدونکي ویایي چې حکومتي چارواکیو یې د افغانستان سره په انګور اډه سرحدي دروازې باندې تجارتي لیار خلاصولو د پوره څه اقدامات نه دي کړي، چې په واجه یې د سیمې اوسیدونکي ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د انګور اډه سیمې یو مشر موهب وزیر ویایي
مشال ریڈیو چې د انګور اډه سیمه اوسیدونکي غوښتنه په برعکس د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان سره د تماس نیولې هڅه وکړه، خو هغوی په دغه برعکس څه ځواب کول خوښ نه کړل. او د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر نه وروي چې په څه وجه د انګور اډه سرحدي دروازې باندې تجارتي ګاډیو ته د تاګ رو تاګ اجازه ورکول ځنډیدلای دی.
بالکل تاسو ته دا پته ده چې څه وتلس میاشتې د بارډر وتلې چې دغه کېوال احتجاج و، بیا می څو مطالبه وي د هغې خلکې، خو ټول کوم فیصله وکړه یې حکومت په کې و، اعلان یې وکړ چې بارډر دا کولاو شي، داسې د مذاکرات وشول، کامیاب شول. نو داسې هفته څوره ټایم چې وتلی د تاسو په علم کې دو چې په نباد د کسټم کسون وي او د چیمبر آف کامرس چې کوم صدر و او ورسره دلې د ګرمل تحصیل نه یو بل ډاکټر و، دغه هغه وشول. فلحال هغه د کسټم
بالکل
یو دادوی چې د انګور اډا سیمه اوسیدونکي د 2023 کول نومبر 12 راسه په احتجاجي درناک شه پالاتی واهلې دي او افغانستان ته د تاګ وروتاک په وخت په زوی خلک د پاسپورت او ویزې لګولای شرط واپس وخستل غوښتنه کوي او د انګور اډا احتجاجي درنه مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویل دي چې تر څومره پورې حکومتي چارواکیو د پاسپورت ویزې شرط واپس وخستل سره د دوی تلاس غوښتنه مانلې نه وي تر هغه وخت پورې وو د دوی احتجاج راوون وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو په خبري غړې کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د بلوچستانو یووالي کمیټې یا بلوس یکجہتی کمیٹے پرون په کراچی کې د پریس کلب مخه ته د احتجاجي مظاهره اعلان کړي وو، خو پولیسو یې مخه ونیوله او دوی د پریس کلب مخه ته پرې نه خوړل. وروسته مظاهره چانو خپل احتجاج پریس کلب ته نږدې په زینب مارکیټ کې ترسره کړ. د دې په وینا چې په بلوچستان کې د بلوسانو ځوانانو، زده کوونکو، استادانو، شاعرانو او پوهانو په جبري توګه د لادرک کېدو او هدفي وجنو پیښې زیاتې شوې دي. تفصیل دا کراچی نا نیاز علی راکی.
پرون د پروری په شپږشتمه په کراچی کې بلوچ یکجهتی کمیټۍ د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره اعلان کړې وه، خو پولیسو یې مخه ونیوله او دوی د کراچی پریس کلب مخې ته پرې نه خودل. د بلوچ یک جهتی کمیټه مظاهره کوونکو خپل احتجاج بیا پریس کلب ته نږدې زیدب مارکیټ کې ترسره کړو. د مظاهره په محل د بلوچ یک جهتی کمیټه مرستیال مشر عبدالوهاب بلوس مشال ریډیو ته وویل، په نږدې ورځو کې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د بلوچ ځوانانو، زده کوونکو، شاعرانو، پوهانو لادرک کولو او هدفی و جنو پیخی زیادتی شوی دی.
بلوچستان میں بڑے پیمانوں پر لوگوں کو قتل کر کے ان کی لاش
دی وای. په بلوچستان کې په لوی کچه خلک وجل کیږي او مړی یې مندل کیږي، او په هدفی و جنو کې هغه خلک پنخه کیږي چې د بلوچستان د حقونو او د خپل حقونو خبره کوي. او بلخوا په 13 یو میاشت کې زمنګ په ګڼ شمیر کې ځوانان په جبري توګه لادرک کړل شوی دی. نونن منګ د دې پر امنا احتجاج دلاري د پاکستان او نړۍ د بشري حقوقو تنظیمونو ته اپیل کوو چې د دې د مخنیوي لپاره دې غږ پورته کړي. عبدالوهاب بلوز زیاته کړي چې روان کال کې تر وسه د بلوچستان په بیلا بیلو سیمو کې تر 200 زیات کسان په جبري توګه لدرک کړل شوي دي، او دا هغه پیښې دي چې خپلوانو یې د دوی سره رابطه کړې ده. د نوموړو په وینا په یاد موده کې د لادرک کړل شوو شمیر تر دې هم زیات دی، خو خلک د ویرې له کبله د خپلوانو په اړه معلومات نه شریکوي. د بلوچ یکجهتی کمیټې مشرانو د دې تازه خبرو په غبرګون کې د بلوچستان حکومت تر اوسه سنې دی ویلي، خو له دې وړاندې د بلوچستان حکومت وخت په وخت تور پورې کړي چې بلوچ یکجهتی کمیټې د ریاست په ضد خلک راپاروي او په جرمونو کې ککړو کسانو ملاتړ کوي. د بلوچستان حکومت په تیرو وختونو کې دا هم ویلي چې د بی درک کسانو د پاره حکومت کمیشن جوړ کړی دی، او د لا درک خلکو په اړه چې تنظیمونه یې کومې شمیري ښایي دا سمین دي، او په بی درک خلکو کې زیات روخ خلک د ریاست ضد ډلو کې شامل شوی دي. بلوچ یک جهتی کمیټې د جبري بی درکیو او ماورای عدالت وجنو په ضد د پروري د درشته مینا د بلوچستان او سن په بیا بیلو سیمو کې احتجاجي مظاهره اعلان کړي دي چې د پروري تر اتشتمې به دوام لري. په کراچی کې د بلوچ یک جهتی کمیټې لخوا د پریس کلب مخې ته د مظاهره وړاندې پولیسو د پریس کلب ګیر چاپیره لارې تړلې وي، او د ګاډو او د خلکو هر ډول تګ راتګ بند کړی وو. د مظاهره په محل د بلوچ یک جهتی کمیټې فعال غړي سیم الدین بلوچی بیا مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې وس د پریس کلب مخې ته پر امن احتجاج ته هم نه پرېږدي.
راستے پہ چاروں اطراف پریس کلب کے ناکہ بندی کیا گیا ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے.
دا وای چې د پریس کلب گیر چاپیرا سلور واڑا لاڑی تڑلے شوی دی، او دا پڑنبی زل ندا، او لدی اڑاندی سلور پینزواری چمن کلا د پریس کلب مخت احتجاج لرازو پولیس زمون لار نسی. پسن صبح کی دا پیپلز گن حکومت تے چې د جمہوریت دا وکوی، خدا غوی په حکومت کی پولیسی زمون خزو ماشومانو او نارینه او تشدد کوي او پتانو کی بندوی
پر لاٹی چارج کر رہی ہے، تشدد کر رہی ہے۔
بلخوا دا کراچی جنوبی ضلعے دا پولیسو ایس ایس پی مہروز علی بیا مشال ریڈیو تو ویلی چ بلوچ ایک جہتی کمیٹی دا سن حکومت او ضلعی انتظامیہ نے اجازہ نہ واغستی او بیا دوی دا احتجاج لقبلا دا عام نظم دا گڈوڈی خطرہ وا زک ورتا پولیسو دا خار ریڈ زون او پریس کلب مختا دا تک اجازہ ور نہ کڑا۔ بلخوا د کراچی پولیس لخوا کراچی پریس کلب گیر چاپیرا لارو پتړلو بیا د پریس کلب او د خبریالانو اتحادی مشرانو سختی نیوکی کړی دی او دا عمل د بیان د ازادۍ په ضد ګام بللی دی۔ خبریالانو اتحادیو د سن حکومت او د پولیسو مشر ایجسن نغښتنه کړی دا چې د هغه پولیسو افسرانو په ضد ګامونه واخلي چې د پریس کلب لارې تړلې دي او پر اتلونکو کې د دې ډول ګامونو څخه ډډه وکړي۔ نیاز علی، مشال ریډیو، کراچی۔
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د کډوالو د مرستې لپاره جوړ شوی ګډ کاری ګروپ یا جائن اکشن کمیټه فار ریفیوجیز د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په زور د ملک نه د افغان کډوالو ویستلونه ډډه وکړي۔ د کمیټې مشرانو پرون په اسلام آباد پریس کلب کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې په زور د افغان کډوالو ویستل د بشري حقوقو او نړیوال قانون څخه سرغړونه ده۔ دوی دا هم وویل چې د عین تر مخه باید په پاکستان کې زیږیدونکو افغان ماشومانو ته پاکستانی شهریت ورکړل شي۔ تفصیل دا راشد خټک پراپور کې
جائنٹ ایکشن کمیٹی فار ریفیوجیز یا د کډوالو لپاره ګډ کاری گروپ ته پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په زور د افغان کډوالو وستلو پریکړې ته بیا کتنه وکړي۔ د جائنٹ ایکشن کمیټه مشرانو په 16 فروری په اسلام آباد پریس کلب کې وی خبري غونډې ته د وینا په مهال وویل چې په زور د افغان کډوالو د پاکستان نه وستل د بشري حقوقو او نړیوال قانون نه سرغړونه ده۔ غونډې ته د پیپل پارټي یو مشر فرحت الله بابر، د ملي جمهوری غورزنګ یو مشر افراسیاب خټک، د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر نظیف خان اشنغر، د ډیفنس اف هیومن رائټس مشر امنه مسعود جنجوا، قانون پوه عمر ګیلانی، د عوامي ورکر پارټي مشرانو او افغان کډوالو ویناوي وکړي۔ غونډې ته د وینا په وخت افراسیاب خټک وویل چې په زور د افغان کډوالو وستلو سره په دې سیمه کې د ترګرۍ د زیاتېدو ویره هم ده۔ د کډوالو د وستلو لپاره چې پاکستان کوم مهم شروع کړی دی، دا د ټولو نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده۔ نړیوال قوانین شته که پاکستان لاسلیک کړي هم نه دي، خو هغه شته او پابندی ضروری ده۔ دوی وایي چې پاکستان د مهاجرینو کنوینشن لاسلیک کړی نه دی، خو پاکستان نور نړیوال قوانین لاسلیک کړی دي، لکه د بشري حقوقو نړیوال قانون یا د ملکی او سیاسي حقوقو قانون، دا ټول پاکستان لاسلیک کړی دي۔ او دا ویل ناسم دي چې پاکستان په قانوني توګه آزاد دي چې کډوال وباسي۔ فرحت الله بابر وویل چې دوی د افغانانو د وستلو خلاف سپریم کورټ ته عریضه ورکړې وه او حکومت وعده کړې وه چې د چا سره به زیاتی نه کوي۔ د قانون ماهر عمر ګیلانی وویل چې د آئین تر مخه په پاکستان کې پیدا کېدونکو ماشومانو ته باید پاکستانی تابعیت ورکړل شي۔ هغه وویل چې په لکونو افغان ماشومان په پاکستان کې زیږیدلي دي۔ په غونډه کې موجود په اسلام آباد راولپنډۍ کې د افغان کډوالو مشر حاجی راز محمد مشال رډیو ته وویل چې هغه درې دوکانونه لري او اوس حکومت وایي چې د اسلام آباد راولپنډۍ نه تر 28 فروری پورې ټول افغانان کډوال وځي، نو دوی به په خپلو دوکانونو سکوي۔
دا خبره خو بالکل صحیح ده چې اوس بشاره ولی یا نراولی دا به حکومتو خبري او ما مخکې نه دلته ویلی چې سلویخ کال یو سړی په یو ځای کې کاروبار روزګار کوي او هغه سلویختو کلو کاروبار سړی ته وایي چې ته په یو میاشت کې دا خپل کاروبار پرېږده ولاړ سه۔ دا به لږ مشکلي موږ د پاکستان حکومت ته پکیش کوو چې دا خپلې پالیسي باندې نظر ثانی وکړي۔ صحیح ده چې سلویختو کلو مهمان نوازی افغانانو ته ورکړې ده، موږ ته مشکور یاستو، خو داسې ونه کړي چې په اخره باندې دا مهمان نوازی سره داخل په خپتیان سره لاړ شي۔
د عوامي ورکر پارټۍ مشر اسمت شاه جهان مشال رډیو ته وویل چې له پاکستانه په زور د افغانانو ویستل دا په ډاګه کوي چې په دې سیمه کې د یو نوي جنگ تیاریانې روانې دي۔
زموږ خطر چې دا یو ځل بیا میدان جنگ جوړ دی او دا افغانان چې دي دا پکې تالاواله شو، موږ غون را غونډ شوي یو چې بس ته ټولې دنیا افغانان هیر کړل، هر څه خپل کار وویستو، تیر یو جنگ په تیر کو یو بل جنگ ته راوړي او پاکستان ریاست چې دی دا نه انصافي کوي، موږ دغه خلاف دلته نن خپل آواز پاکستان ترسولو دپاره راغول شویو۔
د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر نظیف خان اشنغر مشال رډیو ته وویل چې کله بهر نه مرستې راځي نو حکومت کډوال راغواړي، خو چې کله مرستې نه راځي بیا یې په زور شړي۔
دا اوس د دوی مسله شوې ده چې افغانانو دلته څومره پیسې په کاروبارونو کې د دې وطن د خلکو سره بند دي او دا به په راتلونکي کې یعنی معلوم هم شي پاکستان دی لاول 1.5 کاله د هندوستان د مهاجرینو سرګرمۍ وي او اوس چې کوم دی دا د دې زیات مهاجرینو سرګرمۍ روانې دي او موږ دا ګڼو چې دا یو زیاتې دي چونکه افغانستان کې حالات ښه نه دي نو په دې وجه باندې دي افغانان په دې وخت د میاشتو د هفتو په نیټه باندې نه شړل کیږي.
د پاکستان حکومت په کال 2023 کې د بیا اسناد افغان کډوالو وستلو پریکړه کړې وه او تر اوسه پورې تر 8 لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. حکومت په اسلام آباد او راولپنډۍ کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته هم تر 23 فروری پورې د وتلو ویلې دي او صرف د جنوري په میاشت کې تر 1800 زیات افغانان د اسلام آباد او راولپنډۍ نه بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ډیپټی کمشنر په حکم پښتو اکیډمي تړل شوې ده. ڈپٹی کمشنر دا اکیڈمی ترغی ورستو و تڑلا چزن از دکون کو شکایت کڑے ہو چاغی پہ کتابتن کے مطالعے تن پر خودل کی خدا پختو اکیڈمی مشروائی چی ددوی کتابتن د زن نور و کارون لامل عام و خلق و دلست لپارا تیار نو نزک از دکون کو تا نو ورکڑے دا اکیڈمی مشران خبرداری ورکڑے دے چی دا پختو جب سرا کدا سے سلوک روانو سا تلشی او اکیڈمی پرانست اخلاص نشی ندی با عدالت تزی. ایوب ترین نور تفصیل لکھے.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ضلع مرستیال کمشنر سعد بن اسد لخوا د فروری پشپړوشتمه نیټه پر میکانګي سړک د پښتو اکیډمي ودانۍ سیلیا تړل شوې ده. د پښتو اکیډمي چیرمن حافظ رحمت نیازی و مشال ریډیو ته ویلي دي چې ضلع چارواکو د ځینو لوستونکو پر شکایت د مرستیال کمشنر پر امر باندې بل څه قانوني نوټس اکیډمي بند کړې ده.
دلته یو څه کسان د تیرو څلور پنځو کالو راهیسې راتلو الک د سټډنټانی د پی سی اف د پی سی اس او د سی اس تیاری نه کوي. موږ غلکان ته د جواب ورکړي چې تاسو موږ د لایبرری را فارغ کړئ زموږ په کار ده. هغه الکان چې کوم په دابین کې راغلي دي ډي سي سره شکایت کړي وو. ډي سي سره کوم هغه بیا عمله را سوالې و لی سي صاحب او لتا شل صاحب سره او اکیډمي سلک تر دې مخه یو رد موږ غوښته وو. هغه وو شکو کې زه هم د جو پته تللم او زموږ جرنلست کې صاحب هغه کراچی ته تللی وو.
په دې اړه مشکله په کوټه کې د پښتو اکیډمي د سکتر نقیب الله احساس سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل که لایبرری کتابتون خلاص نه سو نو دوی به د عدالت دروازه ور وټکوي.
زه یو واټساپ باندې یو لیټر راستولی وو زموږ چیرمن ته کاپي د دغه بند کړې ده د لایبرری. موږ پر دې باندې یو میټینګ د تر کوو او چې تی بران سي میټینګ لا یو تو شپې مخکې را شپې مخکې هغه لبا د مرغ نه زه په کوټه کې هم چیرمن په کوټه کې موږ هغه میټینګ
بلخوا زیاتره سیاسی جماعتو او لیکوالانو لخوا هم د پښتو اکیډمي د سلکولو غندنه سوې ده. په دې اړه د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر نصر الله زیری راته وویل
د دې بندول دا ناقابل قبول عمل دی. موږ وزیر اعلی ته وایو، چیف سیکرټری ته وایو چې دا ډیر یو پښتون دشمن عمل دی او په دې باندې حکومت بقاعده معافی وغواړي. د ادیبانو سره، د شاعرانو سره پښتو اکیډمي بندول دا د پښتنو سره، د علم سره، د پښتو سره، د مینوالو سره دا ډیر لوی ظلم دی، جبر دی. موږ د دې غندنه کوو او دا غوښتنه کوو چې زر تر زر دی پښتو اکیډمي دا دی بیرته خلاص شي.
د پښتو اکیډمي د تړل کېدو په اړه مو د شکایت کوونکو زده کوونکو د مندلو ډیرې هڅې وکړې خو بریالي نه سو. البته د کوټه د مرستیال کمشنر سره چې کله مو تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې دوی دا ګام د ځینو زده کوونکو پر شکایت پورته کړی دی. څوک چې د دې څخه لمخه د پښتو اکیډمي په لایبرری یا کتابتون کې د لوړو زده کړو لپاره لوست کوي. د نوموړي په خبره چې وروسته د اکیډمي د مشرتابه لخوا لخوا پر دوی باندې په کتابتون کې پر لوست بندیز لګېدلی و. هغه زیاته کړه چې په دې ترڅ کې څلور واره د اکیډمي و مشرتابه ته د خبرو بلنه ورکړې وه، لاکن د ده په خبره چې د اکیډمي لخوا پر هغه هیڅ عمل نه دی سوی. یادې وي چې پښتو اکیډمي په کال 1971 کې پرانیستل شوې وه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
اردوونکو مشال ریډیو د غوږی ام دي سره د روان خبرونې نیمایت رسیدلیو. د دې وخت مهم خبرونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره نن په اووم ورځ هم د مسافرو او سامان لګدونکو گاډو پر مخ تړلې پرته ده. د مشال ریډیو خبریال وایي چې دا مهال په تورخم کې لزګونه مالونکي گاډي افغانستان ته د تلو په انتظار کې ولاړ دي. د بلوچستانو د یووالي کمیټې ویلي دي چې په بلوچستان کې د زده کوونکو استادانو پوهانو په جبري توګه د لادرکه کېدو او هدفي وجنو پیښې زیاتې شوې دي. کمیټې پرون په کراچۍ کې د احتجاج پر مهال د بشري حقونو په تنظیمونو غږ کړی دی چې د بلوچستانو د جبري لادرکه او ماورای عدالت وجنو ضد له دوی سره ودرېږي. د ابوظبي ولیعهد شیخ خالد بن محمد بن زید النهیان نن پاکستان ته رسیدلې ده. د پاکستان د سرکاري ریډیو د راپور تر مخه وزیر اعظم شهباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداری په نورخان هوایی ډګر د هغه هرکلی وکړ. په کوټه کې ضلع چارواکو پښتو اکیډمي تړلې ده. د کوټه ډیپټي کمشنر پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی دا اقدام د زده کوونکو لخوا د شکایت ترلاسه کېدو وروسته کړی دی چې وایي د اکیډمي مشرانو یې په کتابتون کې د مقابلې د امتحانونو لپاره په مطالعې بندیز لګولی دی. بلخوا د پښتو اکیډمي چارواکي وایي چې که حکومت اکیډمي خلاصه نه کړه نو پر ضد به عدالت ته ځي. د کډوالو د مرستې لپاره جوړې ګډې کاري ډلې د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې په زوره د افغان کډوالو له ویستلو ډډه وکړي. کمیټې پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي دي چې دا کار د بشري حقونو د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. او د جنوبي کوریا استخباراتي ادارې ویلي دي چې شمالي کوریا خپل نور پوځیان روسیې ته لیږلي دي او یو شمېر یې د یوکرین له پولیس سره نږدې په کروسک سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرخه بیرته ځای په ځای کړې دي. دا و د دې وخت مهم خبرونه. اوس راځي یو شمېر سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو ته. افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچرډ بینټ ویلي دي چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو وضعیت په دوامداره توګه لا خراب شوی دی. نوموړي په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د طالبانو په حکومت کې د جنسیت پر اساس منظم ظلم نور هم پراخ او بنسټیز شوی دی. تفصیل زمونږ د همکارې په راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په دغه هیواد کې د بشري حقوقو کړکیچن وضعیت په دوامداره ډول لا ژور شوی دی. ریچارډ بینیت په خپل تازه راپور کې چې ټاکل شوی سبا د فبروري په 28مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 55مه غونډې ته وړاندې کړي، وایي د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون پلي کولو او نویو اقداماتو له لارې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک ظلم نور هم پراخ او بنسټیز شوی دی. د راپور په ټکو دا وضعیت د نړۍ بل هیڅ هیواد کې ساری نه لري او د بشري جنایت ترسره کولو ته یې زمینه برابره کړې ده. د نوموړي د شل مخیزه راپور چې د فبروري په 26مه خپور شوی د 2023 کال د اګست له لومړۍ د ډسمبر تر 1.5 مودې په ترڅ کې په افغانستان کې بشري وضعیت بیانوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او د بشري او د ښځو د حقونو فعالان هم په افغانستان کې روان وضعیت تر ټولو بدترینه بشري وضعیت بولي او وایي دوی له ګڼو ننګونو سره مخ او ژوندې ورتریخ کړای دی. د کونړ ولایت می اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
ډېره منفي اغېزه کړې ده. هو دا بېخي رښتیا ده چې دوی له رواني ستونزو سره مخ کړي دي، حتی تر دې چې ډېرې خویندې دي ته مجبور شوي چې ځان وژنه وکړي. نو غوښتنه مو دا ده چې دغه بندیزونه باید اوسنۍ دولت دولت د خويندو پر مخ یا د دوی په وړاندې چې موجود دي د لمین ځایوسی دوی خپل حقونه ورکي.
د بامیان ولایت یو اوسیدونکو او د بشري حقوقو فعال چې دا هم توار ته سنځي لامل نه غوړي راپور کې نوم خورسي ازادي رادیو ته وویل
وضعیت را وضعیت زندگی در اجتماع را برای خانما انقدر تنگ کرده که هر روز میبینیم از گزارش خودکشی خانما را
دلته پر خوځو ژوندوم را تنگ کړی چې موږ هر ورځ د ځان وژنو راپورونه اورو. خځې اونچونه ورځ تر بلې نه هیلي کیږي. زه فکر کوم چې حد اقل هم د ملګري ملتونو د طالبانو سره د خبرو فرصت برابر او دوی ته د قناعت ورکړي چې دوی نور د بشري حقوقو له سرغړونو لاس واخلي.
ښاغلی بنیت په خپل تازه راپور کې پر خوځو او اونچونو د طالبانو د زده کړو د بندیز موضوع هم راخسته ویلي دي چې مدرسې، آنلاین پلاتفارمونه او نورې لارې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو تشې نسی ډکولای او آن په خبره یې د نجونو په زده کړو بندیزونو په کم عمر د دوی د ودولو کچه هم لوړه کړې ده. راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې مدني فعالیت په ډراماتیک ډول کم سوی او په ټکو یې طالبانو د رسنیو او مدني ټولنې سازمانونو آزاد فعالیتونه محدود کړي دي. راپور زیاتوي خبریالان، فعالان، اکاډمیک وګړي، لیکوالان او هنرمندان له خپل سرو نیولو او ناوړه چلند له جدي ګواښونو سره مخ دي. د راپور په ټکو لږه کې څنډې تسوي او کم استازیتوب، تبعیض او د نه خوندیتوب تجربه کوي او پخواني حکومتي چارواکي، امنیتي ځواکونه او کارکوونکي بیا د غچ اخیستلو له ګواښونو سره مخ او کړيږي. که څه هم د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د دې تازه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت راپورونه رد او له حقیقت لري بللې دي. له همدې امله د 2014 کال په اګست کې دغه هیواد ته د ښاغلي بینیت په سفرونو بندیز ولګاوه. د یادونې ده چې د ښاغلي بینیت په تازه راپور کې د افغانستان بیلابیل نور بشري اړخونه لکه روغتیايي خدمتونو ته نه لاسرسی، د عامه ژوند له ازادیو محرومېدل، اقتصادي وضعیت او د طبیعي پیښو له امله زیانونه هم څیړل شوي دي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو. فریډم هاوس د ازادۍ او ولسی حقوقو په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په نړۍ کې شپېته هیوادونه په خپلو سیاسي حقوقو او مدني ازادیو کې د خرابوالي سره مخ شوي او یوازې 34 هیوادونه د خوالي په لور تللي دي. د راپور تر مخه د نړۍ په هغه 80% هیوادونو او سیمو کې چې په کال 2023 کې انتخابات ترسره کړی دي، نوماندان پکې د دړکو او بریدونو سره مخ شوي، د انتخاباتو په ځایونو بریدونه شوي دي او مخالفین پکې ځپل شوي دي. تفصیل په دغه راپور کې ورو. فریډم هاوس د کال 2025 لپاره په خپل کالنی راپور کې ویلي چې په نړۍ کې د تشدد او سیاسي مخالفینو د ځپلو، وسلوالو شخړو او د استبدادي حکومتونو د ود سره د ازادۍ کچا راپریوته ده. راپور چې پرون خپور شو په ډاګه کوي چې په نړۍ کې د ال سلواډور، هایټي، کویت او تیونس په ګډون 80 هیوادونه د ازادۍ او ولسی حقونو په حواله د خرابوالي سره مخ شوي او د بنگلاديش، بوتان، سریلانکا او سوریه په ګډون 34 هیوادونو پرمختګونه ثبت کړی دي. په دغه اړه بیگا مشالی ډوسرا په خبرو کې د ولسی حقونو یو فعال شفیق گیګیانی وویل چې په دا وروستیو کې په پاکستان او ځانګړي توګه خیبر پښتونخوا کې هم د حقونو فعالان، خبریالان، سندرغاړي او د غیر سرکاري ادارو کارکوونکي د بندیزونو، فشار او دړکو سره مخ شوي دي چې ورسره د بنیادی بشري حقونو وضع لا خرابه شوې ده.
د بده مرغه پاکستان کې د هرنګ یو شمیر بندیزونه لګي چې هغه د وجه سندرغاړي شل یا اکټوستان شل لاغي چې د خپل رائے اظهار نشي کولی. مختلف طریقو سره هغه د هغه باندې بندیز لګي. نن سبا چې کوم نوې بندیز لګي د هغه د پیکا په شکل کې دی، یعنی پاکستان الیکټرانک ټایم اکټ، چونکه په تر چې کوم د کنوینشنل میډیا دا هو ټول د ریاست په ولکه کې دا هو سوشل میډیا چې دا هغه د ولکې نو سټیم پورې بار و اوس پاکستان چې کوم ریاست ته دا کوشش کوي چې موږ سوشل میډیا هم په خپل کنټرول کې راولو.
د فریډم هاوس پر راپور کې راغلی چې تیر کال د نړۍ په شپږ شپېته هیوادونو کې انتخابات ترسره شو او په دې کې په اوو ویشتو هیوادونو کې د انتخاباتو پر مهال سیاسي مخالفین په نخښه شو او په انتخاباتي مرکزونو بریدونه وشو. د راپور تر مخه له اذربایجان او الجزائر څخه تر روسیې او روانډا پورې استبدادي واکمنانو د ناکامۍ نه د بچ کېدو لپاره خپل سیاسي مخالفین نیولي بندیان کړي دي او یې له دندې ګوښه کړي دي. پاکستان هم یو داسې هیواد دی چیرته چې د انتخاباتو پر مهال د تشدد پیښې رامنځته کیږي او د سیاسي مخالفینو د ځپلو هڅه کیږي. په دغه اړه د پېښور د خبریالانو د اتحادیې یو مشر او شنونکې یوسف علي وایي چې په پاکستان کې د مخالفو اوازونو د خاموشه کولو لپاره نوي قوانین عملي شوي دي.
کومنګ ګورو 2014 نه درا دی خو په سوشل میډیا باندې ټول نریټیو بلډینګ کیږي، نو دا غي د وجي حکومت دا ضروری ګڼل چې هغه فیک نیوز کاونټر کی او سایبر چې کوم الکترونیک هغه وته کرائم وي، نو هغه کې د حکومت سردا اختیار هم راغلی دی چې هغه فایروال ولګي او هغه چې کوم کنټینټ ته هغه خوښ نه نو هغه په سوشل میډیا باندې به ناراضي. د دې قانون هغه سلیکټیو امپلیمنټیشن کیږي او په بدنیتۍ سره امپلیمنټیشن کیږي، نو دا ډېر زیات لکه یو د صحافت د پاره او د فریډم آف ایکسپریشن چې څه دی د ازادي رائے د پاره اظهار د پاره دا ډېر زیات خطرناک ثابت وي.
د فریډم هاوس پر راپور کې دا هم راغلی چې په ګڼ شمېر هیوادونو کې روانو شخړو، کورنۍ جګړو، د حکومتونو ترمنځ انخطو او هغه جګړو چې غیر دولتي وسلوالې ډلې پکې ښکېلې وې په امنیت او ازادۍ باندې ناوړه اغیزه پرې خده، او په خوښه 40% هیوادونو کې د خلکو د ازادۍ حق د خپل لاندې شوې دی. فریډم هاوس د راپور په پای کې سپارښتنې کړي او ویلي دي چې په راتلونکي کال کې ټول هغه کسان چې د سیاسي حقونو او مدني ازادیو په ارزښت پوهیږي باید د ډیموکراسۍ په دفاع کې یو ځای کار وکړي.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
په اسلام آباد او راولپنډی کې افغان کډوالو ته د پاکستان نیټا یا ډیډ لائن سبا جمعه داسې مهال پای ته رسی چې کډوال وایي د اسنادو لرلو سره سره نیول کیږي، خو د پاکستان حکومت وایي ټول افغان کډوال چې بي ویزي په دا هیواد کې اوسي نسی او افغانستان ته لیږي، مګر هغه چې ویزه لري یا سفارتونو لیکونه ورسپارلې دي نه نسی. اسمت ساروان په دغه اړه تفصیل راکړي.
په اسلام آباد او راولپنډی کې د هغو افغانانو لپاره چې ویزه نه لري د فبروري 28مه وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. همداراز هغو افغانانو ته چې درېمګړي هیواد ته ځي او له سفارتونو څخه یې لیک ترلاسه کړی دي یوه میاشت نور وخت هم ورکړل شوی دی. خو له دې سره سره په اسلام آباد او راولپنډی کې ځینې افغانان وایي چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره نیول کیږي. یو افغانه مېرمن چې په حاجی کمپ کې توقیف ده او د امنیتي ستونزو له کبله خپل نوم نشي خبریالانو ته په استولي پیغام کې ادعا کوي چې پولیسو په دې پلمه چې اسناد یې ګوري ونیوله.
دوه پولیس در باندې ولاړ وي په یوه خونه کې چې فرش نه لري 60 کسان بندیان یو، نه یوازې زما بلکې د ټولو هغو مهاجرو چې ما دلته په دې کمپ کې ولیدل وضعیت ډېر بد دی. خدای دې هیڅ چاته داسې ورځ نه ښکارا کوي.
تر دې وړاندې د فبروري په 13مه په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت اعلان وکړ چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې ټول افغان کډوال باسي. د پاکستان د حکومت د پریکړې له مخې د ACC او POR کارت لرونکي افغانان به هم ایستل کیږي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ټولنې رئیس میوان علمی وایي پاکستان هغو افغانانو ته چې بل هیواد ته د تلو انتظار باسي او د کوم سفارت لیک لري د مارچ تر 1.5 وخت ورکړي او همداراز هغه افغانان نه باسي چې په قانوني ویزه په دغه هیواد کې اوسي. شغله علمی دا خبره نه تاییدوي چې پاکستانی پولیسو دي د ویزو او یا د سفارتونو لیک لرونکي افغانان نیولي یا استلیوي.
مګه اول د جنوري د 2015 کال نه هغه افغانان چې اسناد نه لري نیول کیږي، بول کیږي او افغانستان ته ډیپورت کیږي. ولی هغه افغانان چې اسناد لري، ویزا لري، پاسپورت لري او راجستر دی پولیسو لري، قطعا نه چا نیولی، نه څوک بیایي، نه څوک ډیپورت کوي او هیڅ نوع مشکل نه لري. هغه یو تعداد نور افغانان هم چې سفارتو کې کارونه مخکې تللي دي، هغوی ته هم تر یو دیرشم د مارچه پورې وخت ورکړی دی، هغوی ته سفارتو لیټرې ورکړي دي.
شاغلی علمی په عین حال کې وایي چې د پاکستان حکومت ورته ویلي که هغه افغانان چې سفارتونو لیکونه ورکړي دي د مارچ تر پایه له پاکستان څخه ونه وتل، افغانستان ته به واستول شي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په سپینوام کې د قدرتي ګیس یو بل زیرمه موندلې ده. د ماړي پټرولیم کمپنۍ لیمیټډ چارواکو مشال رادیو ته ویلي دي چې دا په کال 2022 کې د شمالي وزیرستان په شوه کې د ګیس تر منزل کېدو وروسته دویمه لویه ذخیره ده. چارواکي زیاتوي چې لاغي زیرمې څخه هر ورځ 2.9 میلیونه مکب میټر ګیس او 40 بیرلا تیل پیدا کیږي. په دغه اړه تفصیل د عمر وزیر پر راپور کې.
شمالی وزیرستان سپینوام کې د قدرتي ګیس یو بل ذخیره موندل شوې ده. د ماړي پټرولیم کمپنۍ یو افسر چې رسنوی سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه یې واخیستل شي، د فروری 26مه مشال ریډیو سره د ماړي انرژیز کمپنۍ په نوم اغه لیک شریک کړ چې اعلان یې کړی چې سپینوام کې د ګیس یو بل ذخیره موندلې. دوی وویل چې 2022 کال جون کې د شمالي وزیرستان په شوا کې د ګیس ذخیره موندل کې دوه پس دغه دویمه بل ذخیره ده چې 1.9 کروڑ مکب ګیس به روزانه د غلطنه پیدا کیږي او 40 بیرل خام تیل به هم د یاد کووی نه راوځي. د کمپنۍ دغه افسر وویل چې د غلطه قدرتي وسایل تیل ګیس ذخیرو باندې کارکونکو پروژو کې به ځایي خلکو ته د روزګار ډېرې موقع په لاس ورځي. د شمالي وزیرستان سپینوام اوسېدون کې سیاسي مدني فعال ملک لیاقت خان مشال ریډیو ته وویل چې د دیوړاندې شوا کې د تیلو ګیس ذخیره موندل شوې چې د هغې نه غځېدلې پایپ لاین د ملک نورو برخو ته رسېدلې. سپینوام کې دغه ذخیره د دوی ځوانانو راتلونکي بدلولی شي، خو قضایي خلکو ته زیاتې موقع په دغو پروژو کې ورکړل شوې.
دغه نواله په تحصیل شوا شي د ګیس ډېر غټ ذخیره دریافت شوي دي چې دا غې سره وي د ټول وزیرستان اور بالخصوص د تحصیل سپینوام مستقبل بدل کړل شي او مقامی خلک ته موقع ورکړل شي چې د میر ځوانونو مصروف کړل شي او د غرنګ د میر ځوانونو د دهشتګردۍ نه محفوظ کړل شي. امید لرم چې حکومت لوکل خلک ته توجه ورکوي.
د ماړي پټرولیم کمپنۍ افسر وویل چې د غلطه د تیل او ګیس روانو پروژو کې ځایي ځوانانو او د ځایي خلکو ترانسپورت ته زیاته توجه شوه، هڅه کړي چې ځایي خلک پر روزګار کړي. خوشمالی وزیرستان کې د شوا سپینوام نه پرتا نمیرم شاه په محمد خیلو کې هم د کاپر پلوی ذخیره د 1300 کالونو نه کار روان دي چې ځایي خلک وخت په وخت شکایت کړي چې دغه پروژو کې ځایي خلکو ته هغه موکې نه ورکړل کیږي کم چې ضرورت او د دوی حق دي. باید ځایي خلکو ته پام وشي او د دې په مت کې سیمه کې د ترقۍ نورې پروژې پر مخ روانې شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
د قومي وطن ګوند صوبایي مشر سکندر شیرپاو په پیښور کې یوې خبری کانفرنس ته په وینا کې د خیبر پختونخوا پر حکومت نیوکې کړې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د پاکستان تحریک انصاف د خرابې حکومتدارۍ له کبله په صوبه کې د تعلیم، امنیت او صحت وضع خرابه ده. بلخوا د تحریک انصاف حکومت د دې تازه څرګندونو په اړه سن دي ویلي، خو په تیرو وختونو کې په وار وار ویلي دي چې په صوبه کې معیاري کارونه کړي دي. وسیم سجاد تفصیل راکړي.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مرسته جوړ کړل شوی صوبایي حکومت د یو کال پوره کېدو وروسته د قومي وطن پارټۍ صوبایي صدر سکندر حیات خان شیرپاو د حکومت په کارکردګۍ د شروع په ورځ په پیښور پریس کلب کې خبري کانفرنس وکړو. هغه په خپلو خبرو کې په صوبا کې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت کارکردګۍ ناقصه وبولله او ویل چې په صوبا کې ترقیاتي کارونه نه دي شوي. د خبري کانفرنس وروسته سکندر حیات خان شیرپاو مشال ریډیو ته وویل،
یو لسکالا ایجوکیشن ایمرجنسی او دومره داوی داغی نه پستا دا صورت حال دی. لٹریسی ریٹ هم چې دی زمونږ ډیر کم دی، او بیا خاص کر مرج ڈسٹرکٹ چې کم دی هغه کې خو مخکې نه صورت حال خنو د تعلیم په حوالے سره. داغی لپاره مونږ ته صدا سي اقدامات کار نه شو چې دوی واضح اقدامات اوچت کړي. او دغه حال د هیلتھ هم دی اسم کته سو ګورې نو مونږ ډیر پسماند وو. غربت دلته کې ډیر زیات دی، بیروزګاری دلته کې ډیره زیاته ده. بیا که موږ اوم ګورو نو قومونو ترقی چې ده هغه د تعلیم سره تړلي چې هغه باندې توجه نه وي. او بیا خاص کر دا کم تعلیم چې سرکاري سکولونو کې دغه کې ورکړې کیږي هغه هغه دغه هم تاسو وګورئ نو هغه هم سدا سه ډیر معیاري یا سه ډیر دغه نه دی چې هغه باندې موږ فخر وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا حکومت جوړېدلو دریم وار دی، کم چې په تاریخ کې په اول ځل دی. ځکه چې په صوبه کې د دین وړاندې کم سیاسي ګوند پر لپسې په دریم وار حکومت نه دی جوړ کړی. د قومي وطن پارټۍ صوبایي صدر سکندر حیات خان شیرپاو د صوبې په قبایلي ضلعو کې د خراب امنیتي صورتحال په اړه د پاکستان تحریک انصاف په صوبایي حکومت نیوکې وکړې. په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په حکومت سیاسي شنون کې هم نیوکې کوي. د صوبایي حکومت د کارکردګۍ په اړه په پیښور کې میشت صحافي او شنون کې فرید الله خان مشال ریډیو ته وایي،
بیا کتا سو ګوره هر سړی د چکم زم ازلا دی قبایلی ضلع دی پخوانه نو د هغه حال روز تر روزه نور هم خرابېږي. او دغه شانتي چکم زمونږ جنگ زپلی ضلع وي نو هغه کې امن او امان چې دی نو هغه نور هم زیات خرابېږي. نو یو خوا چې دی نو امن او امان ولا غټه مسله ده، بل خوا د صوبې معیشت چې دی نو هغه داسې نه دی چې سړی وایي چې یاره مطمئن یو. ترقیاتی منصوبې چې دی کم په بجټ کې چې کم ښکار کړې شوی وي هغه منصوبې چې دی په هغه کې چې کم میگا پروجیکټ شو تر دې یو کال پورې په یو غټه منصوبه باندې کار شروع نه شو.
د خیبر پختونخوا د حکومت ویان برسټ محمد سیف سره مو د یادې موضوع په اړه د خبرو لپاره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه ټلیفون جواب نه کړ. مشال ریډیو تر خیبر پختونخوا د وزیر اعلی علی من خان ګنڈاپور له دفتره د یو کال کارکردګۍ په اړه د فروری په درېشتمه ترلاسه شوي بیان تر مخه د هغوی په خبره د خیبر پختونخوا حکومت کارکردګي شاندار یا غوره یاد کړل شوی ده. د هغه له دفتره ویل شوی چې د وزیر اعلی علی من خان ګنڈاپور په مشرۍ کې حکومت د تعلیم په برخه کې لوی ګامونه پورته کړي دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو دولس زره یو سلو لس، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، پنځلس زره اوه سوه پنځه شپېته او اوولس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز. او د ماخام له شپږو تر اوو، د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له یولسو تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اورېدلی شئ.
اوردونکو د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې په درېم ورځ هم د بارانونو او په غرونو د واورو ورېدو لړۍ روانه ده. قدرتي آفتونو پر مهال د مرستې اداره پی ډی ایم وایي چې د بارانونو لړۍ به تر دویم مارچ پورې دوام لري او خلکو ته د احتیاط کولو په اړه باندې هدایت جاری کړي دي. بلخوا د کرکلی پوهان وایي چې تازه بارانونه د غنمو فصل او سبزیانو لپاره ډیر خدي خو د میوو باغونو ته تاوان رسولی شي. نیاز احمد خان لمنګورې نور تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا په زیاتره ضلعو کې د فروری 15مې نیټې نه شروع شوی بارانونو سلسله دوام لري. د پی ټی ایم تر مخه دا وخت د ملکن ډویژن په وو ضلعو او بیا پېښور، مردان، نوخار، پاراچینار، بنو، کوهاټ، ډی آی خان کې بارانونه شوي. د سوات په کالام، ملم جبا، گبین جبا او چترال په غرونو واورې هم وریږي. د سرکاري شمیرې تر مخه درې ورځو کې کورونو نړېدو کې 2 تنه او 15 جوبل شوي دي. خو غیر سرکاري اطلاعاتو تر مخه ګڼو سیمو کې ټریپیکي پېښو او کمرو نړېدو له وجې مرګ جوبلا اوریدلې. د خیبر پختونخوا اپاتو کې مرسته ورکونکو ادارې پی ڈی ایم اے ترجمان انور شہزاد د پروری په 20مه نیټه مشال ریډیو ته ویل چې له حکومت لخوا بارانونو او واورو ورېدو په اړه وړاندې نه اعلان شوی.
اوس د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې د بارانونو او په بره غریزو علاقو کې د برفپاره یو سلسله روانه ده چې کم 2 مارچ پورې به دوام لري. پی ڈی ایم اے هم 15 فبروري نه یو مراسله جاری کړې وه ټول ضلع انتظامی ده چې پکې هدایت جاری کړی شوی وو چې 15 اپریل نه والا 2 مارچ پورې به چې کوم دا بارانو لړای به روان وي چې تر مخه کم بده پیښه مخې ته راځي نو داغې د پاره د چمتو سیو ټول وسایل دي چې کوم نه هغه چمتو وساتي.
د زراعت پوهان وایي چې 2 میاشتو اوږدې سوکړې وروسته د بارانو له وجې فصلونو ته پیدا رسولې. د سوات د زراعت تحقیقاتي مرکز ډایرکټر ډاکټر روشن علي په داغړه د پروري په 20مه نیټه مشال لرته ویل چې موجوده بارانونه د غنمو فصل او بیا سبزیانو لپاره ډیر ګټور دي. د غرنګا باراني سیمو کې هم د ښه فصل کېدو امکان دی. خدا باران د هغه میوادارو بوټو لپاره نقصان ورکوي کوم چې دا وخت ګلونه دي. دی وایي چې د باغونو زمیدار دي د احتیاط نه کار واخلي.
باغې کې اولنۍ خبره خدا دا چې یاره د په باغاتو کې چې دینو د اوبه نه ودرېږي. دا اوبه تی لکه دیتی دا اوبه سی ځکه چې دا اوبه ودرېږي نو دا لاندې د زیلو بیماریانې جوړېږي. د دینه دغه شان دویم دا چې یاره په دې کې د ګموسز د کڼتې راوځي نو د دغه د پاره هم لکه په کار دا چې یاره د زری مایرینو سره میلاو شي او په وخت باندې دا غیس پرېګان وکي او کله چې په هوا کې دا نمی سي واشي نو د دینه هم منګو ته دا فنګل ډیزیزز وایو چې دغه بیماریانې چې دي نو دا هم د بارانونو نه وروسته راځي. نو چې کله بارانونه ختم شي نو زمیدارو له پکار ده چې یاره زری ماهرینو سره مشوره وکي او سپرېګان چې دي نو هغه په ټایم باندې وکي نو د دې د باغات چې دي دا به د بیماریانو نه بچ شي.
د بارانونو او واورو ورېدو له امله د سوات په کالام او د دیر په کومراټ سیمه کې با سړکونه د کمرو نړېدو لوچی بند شوي. د ملکن ډیویژن انتظامی لخوا د پروري په 15مه نیټه جاری کړی شي خبر پاڼه کې سیلانیانو او عامو خلکو ته ویل شوي چې بارانونو کې د بې ځایه او غیر ضروري سفر نه کوي. غریزو سیمو ته تلو کې د احتیاط کوي د کمرو نړېدو لوچی تلونکو ته زیان اوړېدای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سالورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2110
13500
15015
او 10300 کیلو هرتز،
او د ماخام لشپږو تر